په کابل کې د مازدیګر څلور بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو د پښتو ساعت خبرونه زه فریبا ظاهر د شمشاد ځدران په تخنیکي همکاري درته وړاندې کوم. د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي امریکا نه غواړي چې د افغان سولې پروسه انحصار کړي. بلخوا د افغانستان د سولې د عالي شورا د دارلنشا رئیس وایي چې کیدای سي د امریکا او طالب استازو ترمنځ د سولې خبرې اوږدې سي. په دې خبرونه کې به نور راپورونه هم واوري، خو مخکې تر دې چې راپورونه تورسو د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه رضوان مراد وړاندې کوي.
السلام علیکم. د افغان حکومت چارواکي وایي د وروستیو سیلابونو له امله نږدې 1,000 کسان وژل شوي او 20,000 کورونه ویجاړ شوي دي. د لوګر ولایت په مرکز ولسوالیو کې نن د 1550 ښوونځیو د ودانیو جوړول پیل شول، او پاکستانی چارواکي وایي چې په لانجمنه سیمه کشمیر کې د هندي ځواکونو په یو برید کې درې پاکستانی سرتیري وژل شوي دي. د خبرونو تفصیل. طبي پیښو ته د رسیدنې په برخه کې د دولت وزیر وایي د وروستیو سیلابونو له امله نږدې 1,040 کسان مړه شوي دي او 20,000 کورونه ویجاړ شوي دي. نجیب آقا فهیم نن د اوبو 15 ملي کانفرنس ته په وینا کې ویل چې د سیلابونو راوتلو له امله زرګونه کورونه بې ځای شوي دي.
27,000 خانه تخریب شده، چه به صورت کلی چه به صورت قسمی. تعدادی هم متاسفانه جانهای شیرین خود از دست دادن، در حدود 141 نفر.
نوموړي وویل چې دغو سیلابونو په فاریاب، فراه، کندهار، هلمند او هرات ولایتونو کې سخت زیانونه اړولي دي. طبي پیښو ته د رسیدو په برخه کې د دولت وزارت وایي د افغانستان ټولو ولایتونو ته د مرستې رسونو ټیمونه رسیدلي دي او اړین اقدامات کیږي. د نیمروز ولایت په خاشرود ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ جګړه کې دواړو خواوو ته درنه مرچوبله اوښتې ده. دفاع وزارت ویان قیس منګل نن وویل طالبانو تېره شپه د ملي اردو په یوې اډې برید وکړ چې له امله درې سرتیري ووژل شول او شپږ نور ژوبل دي. د ښاغلي منګل په وینا د ملي اردو په ځوابي برید کې 34 طالب وسلوال وژل شوي او 10 نور ټپیان دي. طالبانو تر اوسه پورې د نیمروز د خاشرود ولسوالۍ د جګړې په اړه څه نه دي ویلي. د کونړ ولایت په چاپې درې ولسوالۍ کې افغان امنیتي ځواکونو د دولت ضد وسلوالو خلاف عملیات پیل کړي دي. په ختیځ کې د سلاب قول اردو د دوهمې لیوا قومندان نن ازادي راډیو ته وویل چې په دې عملیاتو کې شاوخوا 25 کسان وژل شوي او 2 وسلوال نیول شوي دي. افغان ځواکونو وروسته د هغې د کونړ په چاپه درې ولسوالۍ کې عملیات پیل کړل چې په دې سیمه کې د طالبانو داعش ډلې ترمنځ د وروستیو جګړو له امله زرګونه کورنۍ بې ځایه شوې. د لوګر ولایت په مرکز ولسوالیو کې نن د 1550 ښوونځیو د ودانیو جوړول پیل شول. د لوګر د پوهنې د ریاست ویان شاپور عرب ازادي راډیو ته وویل د نوي ښوونځیو د ودانیو د جوړولو سربیره په شپږویشتو مکتبونو کې د څښلو د اوبو څاګانې هم کیندل کیږي. د نوموړي په خبره د دې پروژو لګښت 328 میلیونه افغانۍ دی چې د کلیوالي پیوستون د پروګرام لخوا ورکول کیږي. د لوګر چارواکي وایي دا مهال د دې ولایت له 302 ښوونځیو څخه 114 ودانۍ نه لري. پاکستانی چارواکو نن ویل چې په لانجمنه سیمه کشمیر کې د هندي ځواکونو په یو برید کې درې پاکستانی سرتیري وشل شوي دي. د پاکستان پوځ په خپل بیان کې ویلي چې د تیر شپې په دې برید کې ګڼ شمېر نور عسکر ژوبل دي. پاکستانی پوځ ویلي دي چې د دوی په ځوابي برید کې هندي سرتیرو ته هم مرګ ژوبله اوښتي. هندي چارواکو بیا تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. په کشمیر کې د هندي او پاکستاني ځواکونو ترمنځ دا تازه نښته وروسته له هغې کیږي چې د تېرې فبروري میاشت په 14 نېټه د هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې یو ځان وژونکي کې بریج څلوېښ هندي عسکر وژل چې له امله د نوي ډیلي او اسلام آباد ترمنځ تاوتریخوالی پورته شو. له اروپایي ټولنې څخه د برتانیې د وتلو یا بریکزټ د پروسې لپاره د دې ټولنې مرکچي مایکل بارنر وایي احتمال لري چې برتانیا راتلونکې اونۍ د وتلو له یوې موافقې پرته له اروپایي اتحادیې ووځي. نوموړي نن په بروکسل کې ویل ورځ تر بلې له اروپایي ټولنې څخه د برتانیې د وتلو معامله سختېږي. د اروپایي ټولنې مرکچي دا خبرې وروسته تر هغې وکړې چې د برتانیې پارلمان د صدراعظم تریزا مې لخوا له اروپایي اتحادیې څخه د برتانیې د وتلو د موافقې بدیل پیشنهادونه رد کړل. د مایکل بارنر په وینا اوس چې له اروپایي ټولنې څخه د برتانیې وتلو ته 10 پاتې دي، لندن 2 انتخابه په مخ کې لري. یا دا چې پرته له کومې موافقې ووځي او یا دا چې له اروپایي ټولنې څخه د وتلو لپاره نور وخت واخلي. او د تاجکستان مشهور ممثله مشرفه قاسموا چې د تاجک تیاتر مور بلل کېده د سلو کلونو په عمر 13 شپه وفات شوه. د قاسموا لمسی ژورنالیست شمسیه قاسم نن ازادي راډیو ته د خپلې نیا د مړینې خبر تایید کړ. د تاجکستان د فرهنګ وزیر قاسموا مړینه د تاجک کلتور او خلکو لپاره یو لوی ضایع بللې ده. مشرفه قاسموا په 1913 کال کې په سمرقند کې زیږیدلې وه او په 1910 کال کې د تیاتر د ممثلې په توګه کار پیل کړو. قاسموا چې د جنازې مراسم نن ترسره کیږي په مشهورو تیاترونو او یو شمېر فلمونو کې تمثیل کړو.
خبرونه مولا آزاد رادیو اوریدل. د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي امریکا نه غواړي چې د افغان سولې پروسه انحصار کړي. ښاغلی خلیلزاد له ازادي راډیو سره په یو ځانګړي مرکه کې وویل
رول امریکا در حال کم شدن خواهد بود در افغانستان و برای اینکه یک سولې دوامدار کار بده خود افغان ها باید از چه مسئولیت بیشتر بگیرن.
بلخوا د افغانستان د سولې او جګړې د مطالعاتو د مرکز مرستیال حکمت الله اعظمي په دې اړه وایي
زه فکر کوم د امریکا او د طالبانو مذاکرات ډېر مخکې تللي دي او لا به مخکې ولاړ شي. امریکا په لکه خلیزات چې پسته وي مثلا امریکا رول کمیږي فکر کوم دا یو صحیح خبره ده.
په یو بل تحلیلي مطلب کې به په دې اړه واوري چې آیا د دې خطر سره چې په افغانستان کې د جګړې له تودېدو سره له وسلوالو طالبانو سره د سولې هڅې زیانمنې سي. دغه ورځ په نړیوالو مسایلو کې پر ایران د امریکا د نوي بندیزونو په اړه به د یو لوړ پوړي امریکایي چارواکي خبرې واوري او په دوهمه نیمه کې دوه اونیز پروګرامونه لرو. نیمه نړۍ او بل تفریحي پروګرام د ګوړې اچار په ګډه را سره واوري. وزور در خبرونی د سرموزوتا د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي امریکا نه غواړي چې د افغان سولې پروسه انحصار کړي. ښاغلی خلیلزاد له ازادي راډیو سره په یو ځانګړي مرکه کې وویل په افغانستان کې به د امریکا رول مخ په کمیدو وي او د یوې تلپاتې سولې په هدف باید خپل افغانان ډیری مسؤلیتونه خپل کړي. نورحال اکرام الله اکرام راکوي.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي چې په افغانستان کې به د امریکا رول مخ په کمیدو وي او د یوې تلپاتې سولې په هدف باید خپل افغانان زیات مسؤلیت واخلي. ښاغلی خلیلزاد له ازادي راډیو سره په یو ځانګړي مرکه کې وویل چې امریکا نه غواړي د افغانستان د سولې پروسه انحصار کړي بلکې د روسیې په ګډون ټول هیوادونه کولی شي په دې برخه کې مرسته وکړي او دوی هرکلی کوي.
رول امریکا در حال کم شدن خواهد بود.
دی وایي په افغانستان کې به د امریکا رول په کمیدو وي او د دې لپاره چې دلته یوه تلپاتې سوله کار وکړي خپل افغانان باید ډیر مسؤلیت واخلي او کومې پریکړې چې کېږي ټول شموله وي تر څو وکولی شي په افغانستان کې ومنل شي. همداشان سیمه هم د افغانستان په سوله کې رول لري ځکه د افغانستان د جګړې یوه برخه نیابتي ده.
بزرګي داره قسمت از جنگ نیابتي است.
ښاغلی خلیلزاد تیر ورځ کابل ته رسیدلی دی او د افغان ولسمشر او اجرایي رئیس او یو شمیر نورو افغان چارواکو سیاسيونو سره یې کتلی دي. معلومه نه ده چې د نوموړي د کابل سفر به کله پای ته رسیږي او بیا به کوم هیواد ته په سفر وي. خود امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ښاغلی خلیلزاد د سفرونو د تازه لړۍ په اړه په خپله خبر پاڼه کې ویلي چې نوموړی به په خپلو دغو سفرونو کې چې د اپریل د میاشتې تر 13 نیټې به دوام پیدا کړي برتانیا، بلجیم، افغانستان، پاکستان، ازبکستان، اردن او قطر ته ولاړ شي. زلمی خلیلزاد له ازادي راډیو سره په دې ځانګړي مرکه کې دا هم وویل چې د په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د وتلو د موقع هڅه نه کوي بلکې د داسې سولې د راوستو هلې ځلې کوي چې په اترس کې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د حضور اړتیا کم کړي. نوموړي وویل دی باور نه لري چې په افغانستان کې به له سولې وروسته ترهګري ختم شي ځکه د ښاغلي خلیلزاد په خبره د اسلامي دولت یا داعش او القاعده هغه ډلې دي چې په وړاندې به جګړه دوام ولري. دی وایي زه نه وایم چې د سولې په راتګ سره به په افغانستان کې نور هیڅ ستونزې پاتې نه شي. تروریزم خو نه ختمیږي. کله طالب سره جګړه کمه شي نو داعش لا هم شته او که القاعده وي نو جګړه یې په وړاندې دوام پیدا کوي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو وتلو ته هم اشاره وکړه. ویویل که په افغانستان کې ترهګري موجوده نه وي او راتلونکي افغان حکومت هم ونه غواړي چې امریکایان او ناټو ځواکونه په افغانستان کې حضور کور ولري تر راتلونکو درې یا پنځه کلونو پورې له دغه هیواده د بهرنیو ځواکونو د وتلو احتمال نه ردوي. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
د افغان سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیزاد څرګندونې خو مواردلې. بلخوا د افغانستان د سولې او جګړې د مطالعاتو مرکز هم باور لري چې په افغانستان کې د امریکا رول کمیږي او افغانان باید مسؤلیتونه په خپل لاس کې واخلي. د دې مرکز مرستیال حکمت الله اعظمي سره زموږ همکار اکرام الله اکرام مرکه کړې. په ګډه به یې وارو.
ډېره مننه. زه فکر کوم چې ډېر اشاره د خلیزاد و افغان دولت ته وه چې باید افغان دولت په دې کې یو لوړ قدم واخلي او راتلونکي غونډې چې په قطر کې کېږي د افغانانو ترمنځ باید خپل هیات پکښې کې واستوي او دا هیات به تر څو عامه شموله نه وي تر څو افغانستان دولت پکښې کې برخه ونه لري. نو زه فکر کوم ډېر اشاره یې هغه ته وه، مګر د دولت د نظره چې ورته ګورې دولت تشویش لري. دولت دا فکر کوي چې امریکا د طالبانو سره یو داسې یا بالخصوص داسې یو ډیل ته ځي او داسې یو تفاهمنامې ته ځي چې افغانستان دولت پکښې کې قرباني کېږي. او زه فکر کوم افغانانو ته پکار ده، د افغان دولت ته پکار ده چې یو جامع یو مکمل ټیم کېدی یا رهبری کوي او یا په پکښې کې جز وي، د هغې سې یو مذاکراتي ټیم جوړ کړي چې هغه ملي اوسېږي، لاړ شي طالبانو سره اکله ناغه مذاکرات شروع شي. که دا بحث شروع نه شي، زه فکر کوم د امریکا او د طالبانو مذاکرات ډېر مخکې تللي دي او لا به مخکې ولاړ شي. امریکا په لکه خلیزات چې تاسو ته ویلي چې مثلا امریکا رول کمیږي، زه فکر کوم دا یو صحیح خبره ده. امریکا حتی شاید خپل پوځي حضور لاره زیات را کم کړي او دا که سوله وسي که ونه شي
اعظمي صاحب د امریکا د رول د کمیدو په اړه لکه څنګه چې خلیلزاد وویل تاسو یادونه وکړه او د پوځي حضور د کمیدو خبره مو وکړه، خو خلیلزاد په خپلو دغو څرګندونو کې دا هم ویل چې په افغانستان کې د سولې پر اتک سره هر څه سمیدای نشي. هدف دا و چې داعش او القاعده له هم دلته موجوده ده، داعش ډله له هم په جګړه کې ده. دوی ویل چې د داعش په وړاندې به جګړه دوام ولري. فکر کوي چې کڅوله کیږي جګړه داغه په وینا باندې چې جګړه دوام پیدا کوي په همدغه شکل باندې به دا جګړه دوام پیدا کړي لکه دا اوس چې ده، کنه یو څه نرمخت او څه کمخت په فکر راشي.
زما فکر باندې چې تر ټولو مهمه دا ده چې طالب فکر نه کوم چې طالبان دي د امریکا د حضور سره یا د امریکا فوجي حضور پښتون کې د سولو کې د دې شرط دی چې باید امریکا باید اول ووزي. خو دا چې امریکا ووزي د داعش سره جګړه به د چا وظیفه وي؟ دا یو سوال دی. آیا امریکا او طالبان یو ځای کېدلی شي چې مشترکاً د داعش خلاف باندې جګړه وکړي؟ او که یا طالب د امریکا په نمایندګي باندې یا د امریکا سره په تفاهم باندې داعش پر وړاندې باندې جنګ کوي؟ نو دا سوالونه دي. خو زه فکر کوم چې د طالبانو سره سوله باید په یو حقیقي سوله باندې دغسې تبدیله شي. دا نه چې طالبانو سره سوله وسي بیا ځینې طالبان داعش دلو ته ولاړ شي، یا مثلا خارجي تروریستان چې په افغانستان کې دي هغې د یو بله جبهه خلاصه کړي او دغه ناخوالې او جنګ ته ادامه ورکړي. نو دا یو نګراني ده او زه فکر کوم دا نګراني په د ټولو خلکو سره ده، د امریکا په شمول، د طالبانو په شمول، د افغانستان د خلکو او د هر چا سره. فکر کوم دا یو تشویش دی.
د افغانستان د سولې او جګړې د مطالعاتو مرکز مرستیال حکمت الله اعظمي و.
سولې او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
سمه شخلا ساتي راډیو ری دوستانو، بیا هم دمدي سولې پر موضوعاتو تمکیجو. د افغانستان د سولې د عالی شورا د دارلنشاه رئیس او د سولې د سیمه ایز اجماع په چارو کې د افغان ولسمشر استازی محمد عمر داودزی وایي کې دای سي د امریکا او طالب استازو ترمنځ د سولې خبرې اوږدې سي. چغلی داودزی د سیشن په راز چیننده د سولې خبرو کې د مدني ټولنو او رسنیو د ونډې په غونډه کې ویل سره لدی چې دغه مذاکرات ګټور دي، خو باید د افغان حکومت او طالب استازو ترمنځ ری پالیسی د دې سره عام خلک هم ټینګار کوي چې طالبان باید له افغان حکومت سره کښینی او خپل اختلافي مسائل حل کړي. نور حال فیروز عزیز را کوي.
که چه هم افغانان په هیواد کې د سولې راتګ ته هیله من دي، خو تر دې دمه ظاهراً د دغې پروسې پیچلتیا نه ده هواره شوې. د افغانستان د سولې د عالي شورا د دارالانشا رئیس او د سولې د سیمه ییز اجماع په چارو کې د افغان ولسمشر استازی محمد عمر داودزی وایي احتمالاً چې د متحده ایالاتو او طالب استازو ترمنځ د سولې خبرې نورو پړاوونو ته هم غځیږي. نوموړی د سیشن په ورځ د سولې په خبرو کې د مدني ټولنو او رسنیو د ونډې په غونډه کې اندېښنه څرګند کړه. وی ویل د دغې پروسې غځېدا پوښتنې پیدا کړې دي.
پنځ دورې مذاکره شوه، شش او هفت شوم شاید شوه،
پنځه پړاوه مذاکرات وشول، خو شپږم او اووم هم وشي. زه د یو افغان په توګه دا وایم چې باید ژر تر ژره د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ خبرې وشي. دا نور مذاکرات ښه دي په هره کچه چې وي، خو دا ټولې خبرې باید اصلي خبرو سره مرسته وکړي. خو دا چې تر کومې کچې د دغو خبرو په اړه معلومات له خلکو سره شریک شوي، په دې اړه موږ هم پوښتنه لرو او تاسو هم.
افغان چارواکي په داسې حال کې د سولې خبرو د اوږدېدو موضوع مطرح کوي چې مخکې له دې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلي د دې چانس شته چې طالبان او د افغانستان حکومت تر ولسمشۍ انتخاباتو د مخه د سولې وی موافقې ته ونرسیږي. خو ښاغلي خلیلزاد پرون د شنبه له ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې وویل تمه لري چې د رایو صندوقونو ته د افغانانو له ورتګ وړاندې افغان حکومت او طالبان د سولې یوې هوکړې ته سره ورسیږي. په قطر کې د امریکایي پلاوي او طالب استازو شاوخوا شل ورځې وړاندې د سولې د خبرو پنځم پړاو پای ته ورسید. ښاغلي خلیلزاد په خپل ټویټر پاڼه لیکلی و د ځینو مسایلو په اړه له طالبانو سره ګټور بحثونه شوي، خو یو شمېر نورې خبرې به د خبرو په بل پړاو کې مطرح شي. له دې سره دلته د افغانستان د سولې په کور کې یو شمېر مدني فعالان راټول شوي او ټینګار کوي چې د سولې خبرې واحدې نه دي او تر ډېره د سیاسي او استخباراتي سیوري لاندې دي. له ډلې رحیم جامی وایي
زمانی که برای اولین بار صدا برای صلح در افغانستان بلند شد،
چیزی اصول غک پورته شده تر غیر از سیاسی پروژه‌ای
جدیدی چال چلن بود، برخوردهای سیاسی بود، برخوردهای
اقتصادی بود.
پس یک دولت داخلی هست که ما کاملا با او موافق نیستیم، اون این روش ویش می فعلا.
د قبل یوش میر اوسیدون که هم چه در جګړه ترخه اتکلی وای د دوامدار اصول غختون کی دی او افغانان باید یو بل ومني.
ام اکبر دین د اصول خدای هار انجار جنگ جګړه دین هیڅ نه جوړ به اصول راسی ټول یو ورونه ټول په اتفاق باندې خپل ځوان زندگی سر ته ورسی.
مم شو مخصوص ملي خل اوسیدین کای سید آباد ولسوالی
خلک اورامي غوري خلک ډیر زړه دی په دې سولې راشي خلک د خپل مزدورې خپل کورې ته خلوشي.
ویل کیږي چې د قطر مرکز دوهبه په روانه میلادي میاشت کې د افغان سولې په اړه د څو مهمو ناستو کوربه وي چې لومړی غونډه به د ښاغلي خلیلزاد او طالب استازو ترمنځ ترسره شي. همدارنګه ټاکل شوی چې د طالب استازو او امریکایي پلاوي ترمنځ له رسمي خبرو وروسته به طالبان له افغان سیاستوالو سره د خبرو دویم پړاو پیل کړي چې افغان حکومت ته هم په دغه ناسته کې د ګډون بلنه ورکړل شوې. خو اوس به ولیدل شي چې آیا افغان حکومت به په دې غونډه کې برخه واخلي او کنه.
فیروزی عزیز خمو راپور واورید. دوستانو مسئله د سولې ده. اوس به یو تحلیلي مطلب را واخلو ده چې آیا د دې خطر سته چې په افغانستان کې د جګړې له تودېدو سره له وسلوالو طالبانو سره د سولې هڅې چې له دې ډلې سره یو نهایي جوړجاړي ته د رسېدو لپاره په دې وروستیو کې تیزي سوي دي زیانمنې سي. یو شمېر کارپوهان په دې باور دي په افغانستان کې د جګړې ډګر ته په پام سره چې طالبان نسبتا له یو شت دریځ څخه برخمن دي، شاید د سولې په روانو خبرو کې د ښو امتیازاتو د ترلاسه کولو لپاره خپلو ګړیز فعالیتونو ته لا زور ورکړي. په دې اړه به دغه مطلب له نوریاس نوریس خبرو.
په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسیدو لپاره د طالبانو او امریکا ترمنځ خبرو کې تر اوسه د سولې په برخه کې د پام وړ نتیجه نه ترسره کیږي، خو د جګړې په ډګر کې د افغانستان له بیلابیلو برخو څخه د نښتو او حملو د زیاتوالي راپورونه ورکول کیږي. یو شمیر کارپوهان په دې باور دي چې ښایي جګړې لا شدت عمومي او عمده علت همدا بولي چې طالبان غواړي په یوه پیاوړي دریځ د سولې د خبرو د میز تر شا کښېني او ښه امتیاز ترلاسه کړي. یو له دغو کارپوهانو د افغانستان د پالیسۍ مطالعاتو د مرکز مشر حلیم الله انکوسری دی. هغه ازادي راډیو ته وویل دی ګمان نه کوي چې طالبان د سولې د خبرو له امله خپل عملیات ودروي، بلکې ښایي لا یې پراخ کړي.
زور بازموي یو بل په خلاف چې څومره دی کولی شي پرمختګ وکړي، ځکه د دواړو طرفه به کوشش دا وي چې دوی څومره پرمختګ وکړی شي نظامي ډګر کې او دا پرمختګ نه ودی به د شولې پروسه کې استفاده کوي او کوشش وکړي چې پورتلاس ولري د مخالف سره د شولې پروسه کې.
وسلوارو طالبانو د معمول خلاف چې هر کال د پسرلي له پیلې دوسر به په بیلابیلو نمونو د نوي عملیاتو د پیلې دوه اعلان کاو تر اوسه د دړول عملیاتو د پیلې دوه اعلان نه دی کړی، بلکې برعکس مقابل لوري چې د افغانستان امنیتي ځواکونه دي ورله مخې د خالد په نوم تهاجمي عملیات پیل کړي دي. گریم سمیت چې د نړیوالو کرکیچونو له ډلې سره د یوه سلاکار په توګه کار کوي وای په وروستیو کلونو کې د جګړې فصل هغه پخوانی مفهوم له لاسه ورکړی، ځکه طالبانو په ژمي کې هم خپلو حملو ته دوام ورکړی دی. ښاغلی سمیت یو علت رویټرز آژانس ته دا ښوولی چې اکثره طالبان اوس خپلو سیمو ته نږدې جګړې مخته وړي او نور دې ته اړتیا نه لري چې په غرنیو سیمو کې د واورو له ویلېدو سره د جګړې ډګرونو ته ولاړ شي. نوموړی په دې باور دی چې د شخړو له زیاتېدو سره د دې پر ځای چې د جګړې ښکېلې خواوې د سولې عاجلې اړتیا ته سره نږدې کړي، د دې خطر شته چې یو جولجاړي ته د رسېدو لپاره یې دریځونه لا سخت شي. یوه ډیپلومات چې نوم یې نه دی څرګند شوی رویټرز آژانس ته ویلي چې د افغانستان په جګړه کې د پخواني ولسمشر باراک اوباما له وخته د جګړې او خبرو له ستراتیژۍ کار اخیستل شوی او دا هیواد به هم ښایي هغسې چې جنوبي سودان او کولمبیا تجربه کړي وو د سولې له یوې موافقې د مخه د شخړو زیاتوالی تجربه کړي. په دغو دواړو هیوادونو کې د کلونو جګړو وروسته د سولې له تړونونو مخکې جګړو شدت موندلی وو. د افغانستان د سیاسي چارو کارپوه او د کابل پوهنتون استاد نصرالله ستانکزی هم ورته نظر لري او وایي چې د سولې د خبرو له دوام سره که د جګړې بل مهم لوری چې د افغانستان حکومت دی پکې شاملېږي، ښکېل اړخونه به پوځي فعالیتونه سست نه کړي.
زه فکر کوم چې په ټوله کې طالبان همدې لپاره جګړې ته تشدید ورکوي چې د مذاکراتو په میز کې امتیاز وخت همدارنګه د افغانستان دولت هم عین عمل چې غواړي خپل وړتیا او توانایي د جګړې په ډګر کې وښيي تر څو که چېرې د مذاکراتو میز ته ځي نو ترې استفاده وکړي. زما عقیده ده چې د تشدید د عملیاتو چې هلته د سولې مذاکرات جریان لري
طالبانو چې تر اوسه د افغانستان له حکومت سره له خبرو کولو ډډه کړې، له امریکایي لوري سره په خبرو کې له افغانستانه د ټولو امریکایي ځواکونو د وتلو یوه عمده غوښتنه مطرح کړې ده. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد چې تر اوسه د طالبانو له استازو سره 15 ځلې خبرې کړې دي او ورسره شپږم دور خبرې هم په پام کې لري، له ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې وویل چې امریکا یوازې له افغانستانه د ځواکونو د وتلو لپاره له طالبانو سره خبرې نه کوي، بلکې په دې هیواد کې د تلپاتې سولې او امنیت د ټینګېدو او دا چې بیا د دې هیواد له خاورې امریکا او نړۍ ته د ترهګرۍ ګواښ متوجه نشي خبرې کوي. ښاغلی خلیلزاد وویل
اگر مسئله مشکل تروریسم نباشه از افغانستان، اگر افغانستان به موجودیت
کل افغانستان د تروریسم ستونز نوی که افغانستان د بهرنیو ځواکونو حضور ته اړتیا ونه لري، که افغانستان او راتلونکي حکومت طالبان او نور ضرورتونه لري یو نه غواړي چې بهرنی ځواکونه دلته پاتې شي، ولې نه د امکان لري نه چې امریکایي قواوی او د ناتو او نور متحدینو ځواکونه دلته نه وي. خاغلی خلیلزاد د افغانستان په ګډون د سیمې یو شمیر هیوادونو ته د روان سفر په ترڅ کې تر ډیره پر دې مسلې تاکید کړی چې دا ځل ډیر کوښښ د دې لپاره کوي چې بین الافغاني خبرو ته زمینه برابره شي او له طالبانو سره د افغانستان د حکومت په ګډون د دې هیواد د بیلابیلو قشرونو یو هر اړخیز مرکچي پلاوی وټاکل شي. که د دغسې مرکچي پلاوی له ټاکلو سره د سولې خبرې یوې بلې مرحلې ته داخلې هم شي، ډیری کارپوهان د افغانستان د تیرو شاوخوا څلورو لسیزو جګړو ته په پام سره دې ته ډیر خوشبین نه دي چې افغانستان د په نږدې وخت کې د سولې د یوه تړون شاهد واوسي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، SMS له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
زمشه خلاص د رادیو اړوي از د رادیو هر ورځ د سهار لو د ماشام تر وبو جو پرمنځنۍ صفه 12.89 د FM پر 3.5 صفه په ټول افغانستان کې صفه وځي او د الکسي اوس په ورسو روزګان ولایت د روزګان کندهار پر لوی لار هوایي بریټ شپږ کسان وژلدي. د دغه ولایت سیمیز چارواکي وایي چې وژل سوي کسان د ګیزاب ولسوالۍ اوسېدونکي دي. عیني شاهدانو ازادي راډیو ته وویل چې وژل سوي کسان هغه ملکیان دي چې ګاونډي هېواد ایران ته د کار لپاره روان و چې هوایي بریټ ورباندې وسو، خو د روزګان د څلرمې پلې لوا مسؤولین بیا وژل سوي کسان وسلوال طالبان بولي. د پدې اړه تفصیل شریف الله شرافت راکوي.
د اورزګان د ګیزاب ولسوالۍ امنیت کمانډان لالی ننسی شم بازادي راډیو ته ویل چې دغه کسان نن سهار مهال اویز وکونه د اورزګان او قندهار ترمنځ پر لوی لاره هغه مهال په نشکړی کله چې دوی قندهار ته پر لارې و او د یادې لارې په اوږدو کې د سرخوبیت په سیمه کې پر یو هوټل ډوډۍ خوړله. نوموړي دا ونه ویل چې دا برید د چا لخوا ترسره سوی. بلخوا بیا د یاد برید څخه روغ وتلو او عیني شهیدانو ازادي راډیو ته ویل چې دی او وژل سوی ملګری ګاونډي هیواد ایران ته په کار پسې روان و چې د اورزګان او کندهار ترمنځ پر لوی لاره تر هوایي برید لاندې راغله. دی ویل چې په یاد برید کې نه کسان وژل سوي او وتنه نور ټپیان دي. دغه کسان چې د ترینکوټ ولایت روغتون ته د درملنې په مخه راوړل سوي و ازادي راډیو ته داسې وویل.
بسم الله احمد روزګان د ولایت گیزاب درسوالی د چارباغ د کلی وسیدونکو یم. سره وخل لاته بس مر پریوت ننیم بجې چې مل خامخه منځونه چې موکه لاته پریوتل بالا دغه ځکه ګرځي د بالا پر مر باندې دغه وکه به میرا باندې راوغورځوي په دې کې مر څنګه کس شي دان کله درک صدور کس مرګ حاله مر وې څه زخمیان
خاور لاندې و غبلن روان میرا پور سوې د خاور زبره مر ګرځي راوغور درس کس شي دان سو
د ولایت گیزاب درسوالی د ورو ده غاړې ورو مر ټول کارګر خلګي ورو ټول یاران ته کلولو وروره د زمینداری سره خلاص او پرګی اقتصاد نه لرو. وروره لاس کس ولو درې کس وټل چانو لرو په دې کې وروره ټیک ټاک نه کس شي دا سوي دي څلور کس ټپیانه وتل دي وروره دا بری چا دی نه دا خاور لاندې ولا سره خلاص زه دا بسم الله نه میږي دا وڅ خبرې وکړي دی راښله دوه نه یو غس خاله پر ما پرتا و.
لا یاد بریټ څخه روغ وتلو کسانو له دولت غښتنه وکړه چې دغه بریټ کوونکې دي د قانون منګولو ته وسپاري. په ورته وخت کې بیا د اورزګان د څلرمې پلې لیوا مسولین وایي وژل سوي کسان وسلوال طالبان دي. په دغه ولایت کې د ملي اردو د اوم عملیاتي کنډک کمانډان زمري ازادي راډیو ته وویل چې په دغه وژل سوو کسانو کې د وسلوالو طالبانو یو مهم کمانډان هم شامل دی. نوموړي وایي یاد وسلوالو طالبانو پلان لرلی چې د یادې لارې پر سر پر میشتو امنیتي پوستو بریدونه وکړي.
مل ته شپې د خوانو سره د خپلواته مشنې او پلان کې په دې خاطر باندې طالبانو د خارجه تیارو باندې انداخ کړ او انداخ نتیجې نه طالبان مو سوي ملکیان ملکیان نه ونه پره باندې ونه پره.
زمری دغه راز ازادي راډیو ته ویل چې نن یې د مرکز ترینکوټ اړوند نچین سیمه کې هم د وسلوالو طالبانو د ځپلو په مخه عملیات ترسره کړي. نوموړي وایي د یادو عملیاتو پر مهال هم 15 تنه وسلوال طالبان وژلي او یو شمېر یې نور ټپیان کړي. نوموړي وایي په دغه سیمه کې د 15 وژلسو وسلوالو طالبانو جسدونه هم له دوی سره پراته دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه د افغان چارواکو د غیدا او پاړه رسنۍ ته څه نه دي ویلي. دا په داسې حال کې چې په دې وروستیو کې افغان ځواکونه د اورزګان ولایت مرکز ترینکوټ او یو شمېر ولسوالۍ کې د خالد په نوم پوځي عملیات پیل کړي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
اوس په نړیوال مطلب راوخلو. یو جګپړی امریکایي چارواکی پر ایران د امریکا د نورو بندیزونو د لګولو خبر ورکوي. تهران ویلي چې د امریکا بندیزونو په دې هیواد کې سیلاب ځپلو سیمو ته د مرستو رسولو چارې ځکه ټکنۍ کړي چې د دغو بندیزونو له وجې د دې هیواد د هوایي ځواک هلیکوپټرې په بد وضعیت کې دي. نور یاس نور تفصیل راکوي.
د سپینې ماڼۍ یو جګپوړی چارواکی وایي واشنگټن پر تهران د نورو بندیزونو د لګولو په اړه غور کوي. د چارواکي چې نه غواړي نومې څرګند شي پرون دوشنبې وویل متحده ایالات د ایران له اټومي موافقې د وتلو د کلیزې په درشل کې په پام کې لري چې پر ایران نوي بندیزونه ولګوي. ولسمشر ډونالډ ترامپ په تېره مۍ میاشت کې له ایران سره د 2015 کال له اټومي موافقې څخه د امریکا وتل اعلان کړل او پر دې هېواد د انرژۍ او مالي سکتور په ګډون په بېلابېلو برخو کې د بندیزونو د بیا لګولو امر وکړ. دا تړون متحدو ایالاتونو، بریتانیا، فرانسې، چین، جرمني او روسیې له ایران سره لاسلیک کړی و. دغه امریکایي چارواکي وویل موږ غواړو چې بندیزونو ته دوام ورکړو او سوداګر باید په دې باور ولري چې په اوس وخت کې له ایران سره تجارتي معامله ډیر ناسم فکر دی. پر تهران د واشنگټن د نویو احتمالي بندیزونو د څرنګوالي په اړه د چارواکي نور جزئیات ورنکړل، خو دومره وویل چې دغه نوي بندیزونه به په څو اونیو کې ولګول شي. د ترامپ ادارې پر تهران د هغو فعالیتونو په خاطر چې هغه ورانوونکي بللې سخت فشارونه راوستي دي. تهران په منځني ختیځ کې د سختدریزو ډلو په ملاتړ د بلاستیک توغندیو او اټومي وسلو په ازمویلو او د سوریې د ولسمشر بشار الاسد په ملاتړ تورن کړی دی. په عین حال کې تهران پرون وویل چې د امریکا بندیزونو په دې هیواد کې سیلاب ځپلو سیمو ته د مرستو رسولو او ژغورنې پر هڅو ناوړه اغېز ځکه کړی چې د دې هیواد هلیکپټرې له تخنیکي پلوه په بد وضعیت کې دي. ایران په جنوبي سیمو کې د سختو بارانونو او سیلابونو له امله چې تر اوسه د مړو شمېر له 45 تنو اوښتی اضطراري حالت اعلان کړی دی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف په یوه ټویټ کې ولیکل چې د امریکا بندیزونو هغو سیمو ته چې وروستیو سیلابونو زیانمنې کړي د ایران د هلال احمر د ټولنې لخوا د مرستو رسولو هڅې له خنډ سره مخامخ کړي دي. ظریف وویل د مرستندویو هلیکپټرو په ګډون پر تجهیزاتو بندیز لګول اقتصادي جګړه نه بلکې اقتصادي تروریزم دی.
دوستانو زموږ خلاص د رادیو او ریاست د رادیو هر ورځ د سهار لوډ ماښام تر وو په جو پر منځنۍ صفه 12.89 او د ایف ام پر 13.15 صفه خبرونه لري. په دې سره ورسېدو د کابل په وخت د مزګر څلور بجو دیش د دقیقو ته یو ځل بیا رضوان مراد څخه د مهمو خبرونو لنډی سوال.
طبیعي پیښو ته د رسیدنې په برخه کې د دولت وزیر وایي د وروستیو سیلابونو له امله په افغانستان کې نږدې 101 کسان وژل شوي او 20 کورونه ویجاړ شوي دي. د نیمروز ولایت په خاشرود ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو طالبانو ترمنځ په جګړه کې دواړو خواوو ته درنه مرګ ژوبله اوښتی ده. د کونړ ولایت په چپه درې ولسوالۍ کې افغان امنیتي ځواکونو د دولت ضد وسلوالو خلاف پراخ عملیات پیل کړي دي. د لوګر ولایت په مرکز ولسوالیو کې نن د 1550 خونځیو د ودانیو جوړول پیل شول. پاکستانی چارواکو نن ویل چې په لانجمنه سیمه کشمیر کې د هندي ځواکونو په یو برید کې درې پاکستانی سرتیري وژل شوي او یو شمېر نور ټپیان دي. لاروپای ټولنې څخه د برتانیا د وتلو یا بریگزټ د پروسې لپاره د دې ټولنې مرکچی مایکل بارنر وایي احتمال لري چې برتانیا راتلونکې اونۍ د وتلو له موافقې پرته له اروپایي اتحادیې څخه ووځي. او د تاجکستان مشهور ممثله مشرفه قاسموا چې د تاجک تیاتر مور بلل کېده د 100 کلونو په عمر 13 شپه وفات شوه.
د رضوان مراد څخه مننه کوم. دوستانو تاسو کولی شئ د دې خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر ویب سایت هم ولولئ او د غرض نور راپور نو تحلیلونه مو ولولئ په تمه د ازادي رادیو .com. مخکې تر دې چې اونیزو پروګرامونو ته ورسوله اکرام الله اکرام څخه به سپورتي خبرونه وور.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې د امنیتي ځواکونو په حلو ځلو د کرکټ 12 کلن افغان لوبغاړی احمد قریشي د تختونکو له منګولو راخوشي شوی او کورنۍ ته سپارل شوی دی. د کرکټ بورډ رئیس عزیز الله فضلی په خپل فیسبوک پاڼه له افغان امنیتي ځواکونو مننه کړې چې د دغه افغان لوبغاړي په را پیدا کولو کې هلې ځلې وکړي. د کرکټ 12 کلن افغان لوبغاړی احمد قریشي چې په وړو کې راشد خان هم مشهور دی څوونه وړاندې په ننګرهار کې نادرکه شو چې وروسته یې تختونکو له کورنۍ څخه د لکونو ډالرو غوښتنه کوله. تکل شوی چې در روانې اونۍ د پنځشنبه په ورځ د افغانستان د تکواندو د ملي لوبډلې لپاره د ځوانانو د غوړه کولو په هدف اسیالۍ پیل شي. د افغانستان د تکواندو د ملي لوبډلې روزونکو بشیر طریقي نن ازادي راډیو ته وویل چې په دې سیالیو کې د مرکز کابل د څلورو لوبډلو په پاکستان او ایران کې د کډوالو د لوبډلو تر اڅنګ د ټولو ولایتونو لوبډلې برخه اخلي. دی وایي دا سیالۍ به په کابل کې پیل کیږي چې یو اونۍ به دوام وکړي. او د هندستان د کرکټ د غوړه لیگ آی پی ایل سیالیو په لړ کې نن رایل چیلنجر بنگلور او راجستان رایلز لوبډلې دی او بل په وړاندې د سیالۍ ډګر ته ځي. دواړه لوبډلو پر روانو سیالیو کې تر دې دمه هیڅ بریا نه ده خپله کړې. د دغه سیالیو د تیر شپې په لوبه کې بیا پنجاب لوبډلې ډیلی لوبډلې ته په یو پزړه پورې سیالۍ کې ماتې ورکړه. د سیالۍ ټاس ډیلی لوبډلې وګټو تو په 54 غوړه کړه. پنجاب لوبډلې په ټاکلو 16 اورونو کې د 9 لوبغاړو په سوځیدو سره 1.6 منډه وکړه خو دلی لوبډلې یاد هدف پوره نشو کړای او په شلمه ورکی ټول لوبغاړي وسوځیدل. د آی پی ایل د دې کال په سیالیو کې تر دې دمه چنای سپر کینګ لوبډله د دریو بریاو سره د جدول په اکثر کې ځای لري.
دوستانو مننه کوم چې تر دې مهاله له ازادي رادیو سره وی او اوس به د ژمنې سره سم دوه اونیز پروګرامونه په کجه سره واورو. د ښځو لپاره ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ او بل تفریحي پروګرام د ګوړې اچار خپرېدو ته چمتو دي. په همدې ترتیب به یې په کجه سره واورو.
نیمه نړۍ
د مجبورات په خاطر باندې ویل چې ځوانې خل خبرې کوي.
تر لس کلنې د نجلۍ لپاره ټاکل شوی ده.
د افغانستان د خزینو د خطو لپاره د ازادي راډیو ځانګړي خبرونه
جوړونکې فرشته غنی.
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلې مې ومنئ. دا نیمه نړۍ په دې خبرونه کې د حقی پیغلې د ژوند په اړه غږی کو چې د افغانستان په دیار لس ولایتونو کې د افغان ښځو د ظرفیت جوړونې په برخه کې فعالیتونه ترسره کړي او په امریکا کې د نړۍ په کچه د وومن اف ډیسټینیکیشن یا متفاوت ښځې په نوم جایزه اخیستې. هغه څنګه وتوانېدا چې دغه جایزه ترلاسه کړي؟ د افغانستان په نام نسیمو کې د ښځو کار کول څومره ستونزمن دي؟ او که ښځې په نړیواله کچه ستایل کېږي، د نورو ښځو په ژوند به یې اغېز څه وي؟
دا به د نورو خویندو پر ژوندانه باندې مثبت اغېز وکړي.
دا ویره وه چې ډېر د سخت حالت سره مخامخ شو، ولې بیا هم موږ وکولی شو چې برنامه هلته سرته ورسو، حتی امکان لري د مرګ سره مخامخ.
هر ښځې پوهېږي جایزې ورکوي، تکړه دي، پوهېږي او د کلي ښځې غریبانه څه پوهېږي.
د خبرونه فرشتي غنی جوړه کړې او زه همایون هیواد وړاندې کوم. په پیل کې راپور لرو چې فرشتي غنی وړاندې کوي.
افغانستان هغه هیواد دی چې د جګړو سره سره کلتوري محدودیتونه او ناوړه دودونه هم د نجونو او ښځو د فعالیتونو پر وړاندې لوی خنډونه شمیرل کیږي. خو له دې سره سره یو شمیر ښځې شته چې د خپلې ټولنې د پرمختګ او د ښځو د وضعیت بدلیدو لپاره هلې ځلې کوي او هغو سیمو کې کار کوي چې ناامنیه ژوند هم ګواښي. د افغان ښځو د فعالیتونه او د پرمختګ لپاره هڅې ځینې وخت د نړیوالو د پام وړ هم وګرځي، چې دا چاره یو شمیر نړیوالې معتبرې جایزې د افغان ښځو په نوم کړي. ایواله هم دغه ښځو څخه چې په دې وروستیو کې په امریکا کې د 2019 کال د وومن اف ډیستینکشن یا متفاوتې ښځې ایوارډ واخیست، غرڅنۍ امین ده. دغه جایزه هر کال په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په همکارۍ د ښځو لپاره د یو غیر دولتي یا کمیټي آن د سټیټس آف وومن بنسټ لخوا هغو ښځو ته ورکول کیږي چې د بشري حقونو او د ښځو د ظرفیت لوړونې په برخه کې ګټور فعالیتونه ترسره کړي وي. شاوخوا اصل نورې نړیوالې مؤسسې چې د نجونو او ښځو لپاره کار کوي د دې بنسټ غړیتوب لري. 22 کلنه غرڅنۍ امین د هغو کارونو په خاطر په دې ایوارډ وستایل شوه چې په رضاکاره ډول یې د ښځو د ظرفیت لوړونې، په ځان اعتماد پیدا کول، د نجونو تعلیم او په مدیریت برخه کې د ښځو او ځوانو نجونو د روزلو په برخه کې یې کړي دي. غرڅنۍ امین وایي له 2016 کال راهیسې د افغانستان په دیارلس ولایتونو کې د مدیریت په برخه کې د ځوانو نجونو په روزلو بوخته ده، چې تر اوسه یې تر زر تنه زیاتې نجونې روزلې دي. د امین په خبره دغه جایزه ورته د مارچ په میاشت کې د امریکا متحده ایالاتو په نیویارک ښار کې ورکړل شوه، چې هلته د میشتو افغانانو لخوا یې تود هرکلی هم وشو.
چې کله زه په سټیج باندې ودرېدم، ماته ټولې هغه افغان ښځې چې هغې د فعالیتونو سرته رسوي د ټولو مشکلاتو خنډونو سره دلته مخامخ راته په سترګو کې ودرېدلې، او ماته دا ډېر د افتخار ځای و چې د یوې افغان ځوانې ښځې په حیث باندې زه د افغانانو خصخه نمایندګي کوم هلته، او د افغان ښځو قوت او ظرفیت او استعداد او رهبریت په نړیواله سطحه باندې خایم. حتی ما بعضی افغانان ولیدل چې هغه دو ډیر په مینا او په احساس باندې زه کلک پغې کې ونیولم او سترګې د ژړا څخه ډک.
غرڅنۍ امین په اصل کې د ننګرهار ولایت اوسیدونکې ده چې لومړني کارونه یې هم له همدغه ولایته پیل کړي دي. غرڅنۍ وایي تر دې مخکې په 2019 کال کې هم یو نړیواله جایزه اخیستې و، چې هغه جایزه هر کال هغه لاس غوره ځوانو رهبرانو ته ورکول کېده چې د خپلې ټولنې د بدلون لپاره یې فعالیتونه اغیزناک تمام شوي وي. د غرڅنۍ امین خور سنا بیا وایي زخته زیاته خوشاله شوه چې خور یې په نړیواله کچه د هغو فعالیتونو لپاره وهڅول شوه چې واقعیا ورته زحمت ایستلی و.
غرڅنۍ چې دا هغه نه یوازې په افغانستان کې بلکې په ټولې دنیا کې د ښځو لپاره د مبارزې، حق غوښتلو او رهبرۍ یو الګو ده. د هغه مقصد د ښځو او ځوانانو په ژوند کې د مثبت بدلون راوستل دي، چې په دې کار کې تر ډیره حده بریالۍ ده، او غرڅنۍ د افغانستان لپاره یوه سرمایه ده. نو د هغې د خور په حیث زه په هغې باندې ډیره ویاړم، او ماته د افتخار ځای دی چې زموږ په افغانستان کې د غرڅنۍ په شان قدرونه شته دي چې هغوی د یو مثبت او دوامدار او باثبات بدلون لپاره هلې ځلې کوي او کار کوي.
غرڅنۍ خپل زیاتره وخت د هغو سیمو له نجونو سره تیر کړی چې د امنیتي ستونزو او کلتوري محدودیتونو له کبله یې خپل استعدادونه پټ ساتلي دي. غرڅنی امین وای اکثره وخت یې هغه سیمو ته سفرونه کړی دي چې هر شیبه یې د مرګ ویره وه. د هغې په خبره کله چې فراه ولایت ته ولاړه نو د دې ولایت امنیتي وضعیت ډیر خراب و، خو بیا هم دوی د نوموړي ولایت نجونو ته د مدیریت په برخه کې د افغان ښځو د پرمختګ په مخه روزنه ورکړې ده.
هغلته هم امنیتي وضعیت ښه نه و، حتی دا ویره هم وه چې ولایت به د سقوط سره مخامخ شي. ولې موږ وکولای شو چې دا برنامه هلته سرته ورسوو؟ انجونې مو ډیر په محتاطانه شکل باندې او ډیر په احتیاط سره خپل ځانونه حتی په خطر کې ورکړل، او هغه انجونې چې راغلې دا ټریننګ واخیست هغه دو هم ځکه دا ویره وه چې امکان لري ډیر د سخت حالت سره مخامخ شو. ولې بیا هم موږ وکولای شو چې برنامه هلته سرته ورسوو، حتی امکان لري د مرګ سره مخامخ شو.
غرڅنۍ وایي دوی هڅه کوي هغه انجونې راټولې کړي چې تر یوه حده یې زده کړې کړي وي او په خپلو کلیو کې نور انجونو او ښځو ته ګټه ورسولی شي. یوه له همدغو ښځو څخه په کندهار ولایت کې شګوفه ده چې د غرڅنۍ د کاري ټیم سره د پروګرامونو له لارې روزنه لیدلې او اوس په خپل ولایت کې نورو ښځو سره مرسته کوي. هغه وایي په دې روزنیز ورکشاپ کې تر ګډون وروسته یې په ځان اعتماد او باور زیات شوی او اوس کولی شي په ښه توګه په هغه اداره کې چې کار کوي کارونه مدیریت کړي.
په خو کې کله چې ما مخکې له دې چې ما دغه ورکشاپ اخیستې دې په مشکلات سره اخته وم، ځکه چې ما د لیدرشپ د لسه لیدرشپ په اړه خبر نه وم. نه پوهېدلم چې څنګه کولای شم په یو ګروپ کې کار وکړم، څنګه کولای شم په یو ګروپ کې انتظار رامنځته کړم. کله کله به هم موږ د ډېرې ستونزو سره مخ کېدل، لکه دا چې همکاران یو د بل سره همکاري نه کوله. او کله چې ما دا خبره واخیسته ما زه پوه شوم چې که چېرې موږ غواړو لیډر واوسو نو موږ باید چې یوه چا ګروپ ولرو، په خپل ګروپ او په خپل کاري ساحه کې یو ښه تغییرات رامنځته کړو.
غرڅنۍ امین په افغان امریکایي پوهنتون کې د حقوقو په برخه کې د لیسانس تر کچې زده کړې کړي او اوس غواړي د فول برایت له لارې خپل ماسټري په امریکا متحده ایالاتو کې واخلي. غرڅنۍ وایي د کار په لومړیو میاشتو کې چې کله ولایاتو ته سفرونه درلودل نو د خلکو لخوا له ډېرو ستونزو سره مخ شوي وه، خو اوس هر څه بدل شوي او خلک یې له کارونو خوشحاله دي.
مشکلات به ډېر وو، بعض وختونو کې به خلکو ویل چې تاسو د کوم ځینه راغلی یاست، یا به ویلي چې دا ټریننګ څه شی لري ځان سره. مشکل دا و چې هلته خلکو ذهنیت دومره آماده نه و چې خوسته یو لیډرشپ ټریننګ ورکول شي. وروسته حمایت ډېر شو.
غرڅنۍ وایي له نورو فعالیتونو سره سره یې د ننګرهار ولایت له یو شمېر علماو سره په ګډه د افغان نجونو د تعلیم په برخه کې هم یو کمپاین پیل کړی. د هغې په خبره له دې لارې غواړي په دیني علماو غږ وکړي چې د منبر له لارې خلک د نجونو تعلیم او زده کړو ته وهڅوي. د غرڅنۍ په وینا دغه کار یې په دې ولایت کې مثبت بدلون هم راوستی دی. خو شاید ډیره یو تدا پوښتنه پیدا شوی وي چې غرڅنۍ د دې فعالیتونو لپاره مالی بودیجه له کومه کوي. پاره ایدا پخپل وای
اول منګ ته دا یو غټ سوال و او یو غټ پلان ته ضرورت و چې سره رقم وکولای شو دا برنامه په دوامدار شکل باندې په هر ولایت کې په هر ولسوالۍ کې سرته ورسو، او داسې یو مالی سرچینه باندې چې ډونر وي او یا یو کم وخت د پاره دا ډونر ته پیسې درکې په د باندې منګه اکتفا ونه کو. یو د مهم بخښونو څخه دا هم دی چې سره رقم د انجونې د صفر څخه شروع وکي او پخپل یو تغیر رامن کې بل دا چې زما خپل شخصي لحاظ باندې زه دا دنده لرم او دا مغه ماش څخه چې اغلته خلمه کولای شم چې دا برنامه مخ په وړاندې وسم. زیاتره از منګه دا برنامه د خلکو په همکاري سره هم سرته رسیږي. کله چې ولایت ته ځو نو مختلف بخښونه هلته موږ سره همکاري کوي، لکه د ځای په بخش کې، د انټرنیټ، د کمپیوټر په بخش کې، د برق په بخش کې موږ سره خپل ولس خلک کومک کوي، نو دا بیا مصارف لږ کمي.
غرڅنۍ وعده نه دی کړی. د مور پلار او انا ترڅنګ دوه خويندې او درې ورونه لري. د غرڅنۍ ورور حبیب بیا وایي په خور یې ویاړي او هڅه کوي تل یې ترڅنګ پاتې شي.
غرڅنۍ زما خور ده، خو زمونږ د کور د ټول افغانستان ویاړ ده. د نن ماشومتوب څخه تعلیم او زده کړې سره ډېره زیاته مینه درلودله. زه همیشه د ورور په صفت د خپلې خور غرڅنۍ ملاتړ کوم. هر خور د خپل ورور د کورنۍ ملاتړ ته ضرورت لري، خصوصا زمونږ په افغاني او اسلامي ټولنه کې. نو له همدې کبله زه خپل خویندې حمایه کوم. کله چې غرسنۍ زما مرستې ته اړتیا لرله، ما په خوشحالۍ او په افتخار ورسره مرسته کړې.
په وروستیو کلونو کې افغان میرمنو په بیلابیلو برخو کې ډېرې نړیوالې جایزې ترلاسه کړې، خو دا چې دا جایزې او په نړیواله کچه ستایل به د افغان ښځو په فعالیتونو څه اغېزه ولري، په اړه یې د ښځو د حقونو فعاله خاطره اسحاق وایي:
بله شک چې دا به د نورو خویندو پر ژوندانه باندې مثبت اغېزه وکړي، د هغو خویندو لپاره چې مبارزین دي، ځکه هغوی هم تشویقېږي، هغوی هم غواړي چې ورته نه یوازې په ملي کچه بلکې په نړیواله کچه هم باید لاسته راوړنې ولري. او تقریبا هغه خویندې چې راوتې دي په بېلابېلو ادارو کې کار کوي، هغوی خپل هغه نسبي ازادي ترلاسه کړې ده. نو اوس د دې وخت چې باید نړیوال سره هم خپل ځان مقایسه کړو، او هغوی ته هم ثابته کړو چې افغان میرمنې مبارزې خویندې لري، هغوی کولی شي په نړیواله کچه هم ورته لاسته راوړنې ولري.
نیمه نړۍ دا خبرونه د سه‌شنبه په ورځ د مازدیګر له 4:30 بجو وروسته، او بیا ځلې د دوشنبه په ورځ د مازدیګر له 4:30 بجو وروسته اوریدلای سي.
راځي واورو چې خلک د هغو افغانو ښځو په اړه څه وایي چې کارونه یې په نړیواله کچه ستایل کیږي.
جلپات زینب بی بی بولا کسی کو سفر کا طریقہ خزت بارے کار کر کا خاریان کی خار کی چرتا کار کی کابل خار کی انسا جلپات خار کی بولا کلی خز خاران تو چایو شیمی دی کلی خار یو زاری دی اماغ سی غریبانان ستو ستو مانا دی خار خزی پیگی جائزی ور کئی تکڑا دیو پیگی ور کلی خزی غریبانان سی پیگی زی
نادیا د کمپنۍ اوسیدونکي. دا خو یو ډېره ښه خبره ده چې یو افغان نجلۍ په نړیواله کچه جایزه اخلي، او هغه د خپل نجونو لپاره، افغان نجونو لپاره، دا ډېره یو ښه د افتخار خبره ده. او دا ښایي چې په افغانستان کې سره له دې چې ښځې ډېرې ځورول کېږي، په هر ډګر کې خو بیا هم د افغانې ښځې تر ټولو لوړ استعداد ده.
نو مې قدسیه ده پنځه کې استاد یم، درهم ده سالور پنځه خسې د چي جایزه اوس ما پیشنهاد دولت او د خزې وزارت دا ده چې وګرځيږي هغه خزې چې لیاقت لري هغه پیدا کی دوی ته جایزه ورکوي.
په دې سره د نیمې نړۍ د خبرونه پای ته رسیږي. تر بیا ښه وخت ولرئ.
ازادي راډیو لوونه تروو
اچار اچار اچار
د څه اچار
د ګورې اچار
جوړونکي ننګیار ناشنا
دا ګوړیا چار خپرونې درنو اوریدونکو زموږ اچاری او بهاري سلامونه ومني. څنګه یې کور کې مقرری ده؟ اولادونه مو څنګه دي؟ خوانځي ته ځي کنه؟ کځي د عکسونو لپاره خو به پیسې نه درنه غواړي. کای غواړي څومره غواړي غلطوي خو به مونږ. د دې لپاره چې اولادونه مو ډېرې پیسې درنه وا نخلي او غلط مو نه کړي، راځي همداسې یو کیسه سره باورو.
نو شولې ډټ غنم پاخو په کور کې سلويخت غلو په فساد کې ماهران و په غلا پسې روان و ولس ورته حیران و ونه و یو بډک و چې پلارې په خونځي کې شامل ک د مکتب ادارې پریکړه وکړه چې ټول زده کوونکي دې د سوانه فورمونو لپاره عکسونه راوړي. په همدې خاطر یې له یوې عکاسخانې سره قرارداد وکړ او د عکسونو د اخیستلو په خاطر یې له ټولو زده کوونکو د لس افغانیو د راټولولو پریکړه وکړه. د ښوونځي مدیر لس افغانۍ شل افغانۍ کړې چې لس یې دته پاتې شي. سرمعلم ته یې وویل چې نگران ته دا خبره ورسوي چې زده کوونکي شل افغانۍ راوړي. سرمعلم شل افغانۍ دیرشو ته پورته کړې چې د ده خوله هم پکې خوږه شي، او نگران ته یې خبره ورسوله. نگران هم چې د پیسو په وهلو کې مهارت درلود، دیرش افغانۍ سلویخت افغانیو ته پورته کړې او زده کوونکو ته یې وویل چې سبا سلویخت افغانۍ راوړي. بډک چې د همداسې یو ښوونځي زده کوونکی و، سلویخت افغانۍ 50 افغانۍ کړې او موضوع یې خپلې مور ته داسې ورسوله چې مکتب ته د عکسونو په خاطر 50 افغانۍ ترې غواړي. د بډک مور چې یوه هوښیاره او چوتاره ښځه وه او تل به یې د بډک پلار غلطاوه، دې هم 50 افغانۍ 100 افغانۍ کړې او د بډک له پلار څخه یې 100 افغانۍ واخیستې چې زوی ته یې ورکړي او هغه بیا عکس پرې واخلي. په هر حال هر چا په نوبت په دې اختلاس کې برخه واخیسته. اوس نو تاسې ووایئ چې داسې حالت په دې هیواد کې روان وي، دا وطن به جوړ شي؟ ځواب مو په دې پته راولېږئ. اچار پروډکشن، د پوست بک شمیره 440، د فساد پوسته خانه.
درنو اوریدونکو، تاسې خو پوهیږئ چې د 1990 کال مو په ډیرو دروغو او رښتیا سره خلاص کړ، مقصد تیر شو او دا د 1990 کال مهم پیل کړ. دا ګوړې اچار خبریالانو بس بیبي بلنستې او انارګل چینار له یو فالبین سره مرکه کړې چې په دې مرکه کې د راتلونکي کال فالونه ترې پوښتلي چې کوم کارونه به کیږي. راځئ دا مرکه په ګډه په خپلو مبارکو غوږونو واورو.
خفل بین یارسب خبرونه ته ستړی مشه، مو خوشاله یو چې نن تاسو غوندې یو عظیم شخصیت په خپل خبرونه کې لرو. ویار مو راو بخی چې راغلی.
خیر اوسې، ژوند اوسې. ما هم دا د خپل د فالونو کتابونه له ځان سره راخیستی او غواړم د فالونو په کتلو سره خپلو وطنوالو ته خدمت وکم.
ښه نو، اوس به یې له کومې برخې نه شروع کړو؟
هره برخه مو چې زړه وي بنده حاضر دی.
ځه له پاکي او صفایي څخه به یې پیل کړو. ښه نو فالبینیار صاحب، دا به راته ووایي چې په دې کال کې په پاکي او صفایي برخه کې څه به وشي.
زما د فالبینۍ د کتاب په درېیمه پاڼه کې راغلي چې د تیرو کلونو په څیر به سږکال هم چوروالۍ یو لړ پلانونه په کاغذ ولیکي او د رسنیو له لارې به یې د خلکو تر غوږونو ورسوي او بیا به په باټو بازار تود کړي چې داسې کوو هسې کوو، خو په عمل کې به چوروالۍ کثافات له ویالو راوباسي او په سړک به یې غورځوي. د کال تر پایه به بیا همدا کثافات بیرته ویالو ته وغورځي تر څو بل کال هم چوروالۍ بیکاره پاتې نه شي.
ښه فالبینیار صاحب، د خلکو له خوا به د پاکۍ او صفایۍ په برخه کې څه وسي؟
خلک به هم د پخوا په څېر هیڅ ونه کړي او دوی به کثافات له خپلو کورونو راباسي او د کثافاتو د پیلر په منځ کې نه بلکې شاوخوا به یې غورځوي. ځینې به د دیوالونو بیخ او یا هم نورو ګوښه ځایو ته سراګشته تیریږي او که څوک یې عکس یا ویډیو واخلي او پسې خپره یې کړي، نه به ده ته او نه به موږ ته عزت پاتې شي.
ښه ښه، نو فالبینیار صاحب، دا د روغتیا فال وګوره چې دلته به څه کیږي.
ته ودرېږه چې زه د روغتیا پاڼه پیدا کړم که نه. دا دی د کتاب په اووم مخ کې راغلي چې ډېر کارونه به وشي. د ګرمۍ په موسم کې به بېشمېره ناروغۍ زموږ مېلمانې شي، د هوا ککړوالی به هم خلک تر روغتونونو ورسوي او دای لا څه کوي چې آن ناروغان به زموږ تر ګاونډیو هیوادونو او د ګاونډیو تر ګاونډیو هیوادونو پورې لاړ شي او هلته به یې یا ترجمان وشو کوي او یا به هم روغتونونه په دریو ګولیو زر ډالر ترې واخلي. دوی به خوشحاله وي چې والا اوس به ښه شم، خو خبر به نه وي چې د روغتونونو له خوا دوی غلط هو جایږي.
ښه فالبینیار صاحب، د روغتیا له برخې به تیر سو، اوس به راسو د تورسرو برخې ته چې کوم کارونه به په دې کال کې وسي.
ښه ښه، د تورسرو په برخه کې ته صبر چې زه د الفال المنال تورسرو برخه وګورم. او هو دومره کار نکیگی په دیار لسواته نوی کال کم د تیرو کلونو په چیر د تور سره لونومه د تور سره د اخونو مدافعان سو استفاده کوي بیا به اخوا دیخوا مافلونه نیسی تر څو کوم فن ترلاسه کي او کیس مې ځان ته جوړ کي چې اروپایي هیوادونو ته پناه یوسي او په نورو تور سره باندې چې هر څه ستونزې راځي صبر دې کوي نو
فالبینیار صاحب د مخابراتي شبکو په برخه کې به کوم کار وشي سا کال او که نه
د بنده د کتاب پنځمه پاڼه وایي چې په دې برخه کې هم کوم مهم کار تر سترګو کېږي نه هغه پخوانۍ غلاوې به دوام ومومي او د موسیقۍ اونیزو پیامونو او فري اړیکو او نه پوهېږم څه او څه په نوم به مخابراتي غلاوې لا پسې زیاتې شي او مخابراتي فعالیتونه به هم دومره عالي نه وي مونږ او تاسې خو یې وینو چې د ورځې لخوا انتن وي او د شپې لخوا د ساحې څخه خارج یو تر ټولو ډېر تاوان به مینان او نوي کوژده شوي کسان وکړي ځکه دوی له خپلو ګلبشرو سره په موبایل کې ډېر غږېږي نو دا به مو حال وي
ښه فالبینیار صاحب د زده کوونکو د روزنې په برخه کې به څه کارونه وسي
ته صبر چې کتاب څه وایي بلې په دې برخه کې مې ګلالۍ کتاب وایي چې داسې ډېر زده کوونکي به په زده کړو بوخت شي او د کال په آخر کې به یې اکثره ناکام وي خو که یو کریډټ کارت یوه قطۍ غوړي د معلمانو کور ته یوړل خبره حل ده او که په شیرینۍ کې د موبایل کوم سیټ استاز ته واخېستو نو نور اله نور خې د کامیابۍ نمرې به واخلي چې آن په درجه کې به راشي
ترنو اوریدونکو د خبرونې په دې برخه کې به دوه تمثیلي ټوټې واورئ چې د وکیلانو له بې وفایۍ او د زورواکو له غیر قانوني کړنو سره کاږه وږه اړیکه لري.
او ښځې څه دې وکړل؟ موټر ته دې پلیټ واخیست که
نه؟ پلیټ ولې ورته واخلم؟ زه خو په ثبوت وکیله یم، داراسې بې پلیټه موټر ګرځوم.
ګوره، هغه ورځ له پولیسو سره جنجال وکړ او هغه غریب دې په څپیړه ووهه، دا ښه کار نه دی. موټر ته لمبر پلیټ واخله چې بیا داسې سرخوږی درته جوړ نه کی.
د څه شي سرخوږی؟ هغه ورځ دې ونه لیدل چې پولیس مې څنګه په څپیړه ووهل؟ زه خو د چا په قصه کې نه یم.
شرم دی، په ډېرو ځایو کې دې ویډیو خپره شوه، فیسبوک کې ټول خلک په تا پسې غږېږي. ډېره بده خبره ده که ته نه شرمېږې زه شرمېږم.
پرېږده چې خبر شي، خلک چې څه وایي ودې وایي، زه په چا باندې بریکم نه نیسم. که بیا ما ته ستونزه جوړېده بښنه به وغواړم، کیسه به ختمه سي.
ګوره، داسې ونیشي چې ته به هره ورځ لانجې کوي او بیا به بښنې غواړې، آخر به دې ټول عمر په بښنو تیر شي.
چیرته ځې وروره؟ خیریت خو به وي؟ څوک دې په کار دي؟ داسې په خپل سر روانې؟
زه د غومبسې کلي اوسېدونکی یم، راغلم چې وکیل صاحب وګورم.
د غومبسې د کلي اوسېدونکی او که د مچۍ؟ وکیل صاحب وخت نه لري چې چا سره وګوري، زه هلته ودرېږه.
یا وروره، زه یوه ستونزه لرم او وکیل صاحب باید مرسته راسره وکړي.
ستا ستونزه دې خدای حل کړي، ورځه دلته مه درېږه، زه چې اوس قومندان راځي.
وا وروره، ما دې وکیل ته رایه ورکړې وه او دا د وکیل دنده ده چې خلک وګوري او د ستونزو په حل کولو کې مرسته ورسره وکړي.
څه رایه دې ورکړې؟ نه به دې ورکوله، تا ته خو چا نه وویلې چې رایه ورکړه؟ که تا رایه ورکړې وای او که دې نه وای ورکړې، وکیل صاحب هغسې هم کامیابې ده. د وکیل صاحب د کور له مخې لرې شه، که نه همدا اوس غږ کوم چې ځان مرګی دی او غواړي وکیل صاحب ووژني. ځه.
دا خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي وو صادق سپینغر، برای افغانپور نجیب الله سمیم، شفیقه لکنخیل، هارون ګلزاد او زه همایون هیوات.
که لمونگ سراری که نیسای نو دا پوست بکسونو شمیره مو دادی کابل سلور سو یو ویا، کندهار یوشت، خوست یو، کندوز یو او جلال آباد سلور.
شه ټول ملت اور په کوته کوم چې ستاسو متحد بودان ستاسو یوال ستاسو د نجات لار ده
چې د نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دی ته وحسه
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبه او په قوم او په سمت په تنظیم باندې بشی باید دوی اعتدال فرصت ورته کړی
تاوده سیاسی او ټولنیز بحثونه د ازادي په صفو کې پروګرام کې هر پنځشنبه د کابل پر وخت د مبشین له 2 تر 4 بجو له ازادي رادیو